زوانان دي چې همدغه ملک همدغه
قبایلی علاقو کې لریش لوګي
کوم مستولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه تا ورک پاکستان یا افغانستان کې مو
زوان ته پټولنه کې وخت ورکړل شي
یو آباد افغانستان په رغولو کې د ځوانانو مسؤلیتونه او وړاندیزونه څه دي؟ له نوي نظام څخه ځوانان څه غوښتنې لري؟ د ټولنیزې سولې په وده کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي؟ د ځوانانو فردي او ټولنیز مسؤلیتونه کوم دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ځوانانو غوښتنې، نظریات او اندېښنې د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې د وحیدالله راشد په کوربتوب واورئ. دلو یو بکن که خدای پاس سپیڅلې نامه د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعات موسسه ایلسو د راهب رشم آنلاین راډیو درنو اوریدونکو زما وحیدالله راشد سلامونه یو ځل بیا د دې اونۍ د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې ومنئ. پولیسو خطا د دنیا پای او کاله تدریجي مرګ د نستو نادري لیکل شوی اثر چې دغه اثر اوس وخت کې پښتو ژبې ته هم ژباړل شوی. دا چې ښاغلي نادري څنګه او کاله تدریجي مرګ تجربه کړی نن راسره خپرونه کې د همدې کتاب ژباړونکی ښاغلی محمد عمر ستانکزی میلمه ده. دا چې د دې کتاب اصلي منځپانګه څه ده، ولې ورته د پولیسو خطه د دنیا پای نوم خوښ کړی، همدارنګه د دغه ډول کتابونو لیکل او بیا پښتو ژبې ته راوړل به څومره د یو لوستې ټولنې لپاره ګټور تمام شي، او ښاغلی محمد عمر ستانکزی د پښتو ژباړې لپاره دغه کتاب ولې غوره کړ، د دې اونۍ په مرکه کې به دا هر څه له محمد عمر ستانکزی څخه واورو. درنو اورېدونکو، د ځوانې ټولنې غږ خپرونه د هرې شنبې په ورځ د افغانستان پر وخت په 3 بجو اورېدلی شئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه خپرونه کې راسره نظر شریک کړئ او کولی شئ چې د موضوع اړوند زموږ له میلمنو څخه پوښتنې هم ولرئ. لیکوال او ژباړن ښاغلی محمد عمر ستانکزی، ډېره مننه چې بلنه مو منله. ستړي مه شئ، خپرونه کې ښه راغلاست درته وایم.
مننه راشد صاحب، تاسو ته او اورېدونکو ته هم ښه راغلاست.
مننه ستانکزی صاحب، په لومړي سر کې د دغه نوي اثر د ژباړې مبارکي هم درته وایم.
نړۍ مننه راشد صاحب، تاسو او ټول هیوادوالو ته د مبارکي، په ځانګړې توګه هغه کسانو ته او ځوانانو ته چې د دې اثر له لوست سره ډېره مینه او تلوسه لري.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. دا چې لیکوالانو په مختلفو ژبو کتابونه لیکلي دي، تاسو ولې د نادري صاحب د پولیس وخته د دنیا پای په نوم د کتاب ژباړې لپاره غوره کړ، دلیل یې څه و؟
مننه ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. ډېر ښه ټکنته مو اشاره وکړله. که په پیل کې راسو د دې په اړه خبرې وکړو، اثار او کتابونه او ژباړې خو ډېرې کېږي په بېلابېلو برخو کې، بېلابېل کتابونه تر بېلابېلو سرلیکونو او عنوانونو لاندې لیکل شوي او ژباړل شوي دي. په اوس وخت کې د تحول په راتګ سره، البته کوم وخت تحول راغی په افغانستان کې، د مطالعې، ژباړې، لیکوالۍ او نشتو فرهنګ لږ څه ټکنی شو او مخ په ځوړ روان و. نو په دې برخه کې تر دې وړاندې او اوس مهال کې ډیری لیکوالانو، ژباړونکو تر بېلابېلو علمي او څېړنیزو اثارو، ناولونو، لنډې کیسو، داستانونو باندې کار ځینې ژباړلي، ځینې خپله لیکلي دي، پنځولي دي. نو دا چې دغه اثر د ژباړې لپاره موږ هوډ وکړو او اراده مو وکړه، چې دې یوازینی علت همدا و چې دا د افغانستان په اوسني وخت کې او اوسني عصر وخت کې یوازینی هغه اثر داسې د روږدیتوب د حالات او کړاو رښتینی او حقیقي انځور د ټولنې وګړو ته وړاندې کوي. او تر دې مخکې چې دری ژبه باندې دی چاپ سو، یونی کې درې زرتو کوته ای البته کله چې مخته دا ډاله ایسو البته ما ولوست په لوست سره نور هم زما تلوسه زیاته شوه تر څو زه دا کتاب وژباړم او د ټولنې هغو وګړو ته چې مثلا په دې پوهېږي او پښتو نه پوهېږي تر څو دوی دا ولولي او هغه څه په دې کې د منځپانګه کې اخیستل شوي دي چې هغه د یو لیکوال یا خبریال د ژوند یا کړاو سې دی څنګه روږدی شو څه ډول روږدی شو هغه ټول کړاو په دې کې بیان شوی ده هغه دوی مطالعه کړي او د دوی لپاره یو بېلګه واقع شي.
ستانکزی صاحب مخکې له دې نه چې د کتاب په منځپانګې یا په نورو برخو خبرې وکړو دا چې تاسو د پښتو ژبې ته دغه کتاب ژباړلی د حتمن به دې اړه باندې ډېر زیات معلومات یوه جالبه خبر چې زما په ذهن کې دا چې کله تاسو وژباړه دا کتاب ما د دې کتاب نوم ته وکتل ما ته اول دا پوښتنه پیدا شوه چې نادری صاحب د دغه کتاب نوم څنګه غوره کړ یا د دغه کتاب نو په نوم لپاره پولیس سوخته د دنیا پای نوم څنګه غوره کړ؟
بلکل نړی مننه او ښه خبره او ښه موضوع بله همدا د عنوان ده په لیکۍ یا هم ادبیاتو کې یو اصل ده د کله یو لیکوال ژباړونکی او هر هغه څه یو اثر راپنځوي ژباړې یا لیکي د دې اثر لپاره باید دغه موضوع سوژه یا سکالو باید زړه راښکونکي او ډېره تلوسه پکې موجوده وي جذابه وي لپاره نوی وي تر دې وړاندې باید په دې سوژه او سرلیک باندې هېڅ ډول لیکنه او مقاله هم اثر نه وي لیکل شوی نو یو مثبت اړخ د دې موضوع دا ده. دویمه موضوع ده چې پولیس سوخته عنوان یا سرلیک د دې لپاره څه دا کله غوره کړی او دا کتاب اثر چې ما کله لوسته هم له دې مخکې البته چې دا اثر چاپ شي د عام روغتیا وزارت کې همکار و نو دی په کمپیوټر کې کار یې کوو یعنې نوی د ده په لیک پیل کړی و دغه سوژې پوښتنه ما کله وکړله ما ورته صاحب یو اصل ده موږ چې تر کومه ځایه لوستي دي مطالعه مو کړ په لیکوالۍ کې چې د اثر لپاره باید تر ټولو مهم او ارزښتمن څیز د عنوان یا سرلیک ټاکل وي او سرلیک هم باید په داسې بڼه وي چې جذاب او زړه راښکونکي وي او ډېره تلوسه پکې موجوده وي نو تاسو د دې اثر لپاره کوم ډول سرلیک یا عنوان ورکړی ده؟ نو کله چې پولیس سوخته آخر دنیا وویل نو واقعا دغه د ده د نوم په اخیستلو سره زما په ذهن د پولیس سوخته هغه حالات او هغه انځور سې تر لاندې روغ کسان البته له روږدیتوب سره مخ شوي دي یا هم روږدي شوي دي په نشه یي توکو حالات زما په ذهن کې انځور سو نو بیا مې نور مسایل له ده وپوښتل چې په دې کې څه بیان شوي دي څه بیان شوي په اړه به یې چې کله دا اثر تا ترلاسه کړو له چا په راووته انشاءالله ما تا ته ډالۍ کوي هغه وخت پوه سې نو په دري کې د دې سیو پولیس سوخته آخر دنیا و او پښتو لپاره ما ډېری استادانو د ژبې او ادب لیکوالانو ژباړونکو سره تقریبا یوه یوه نیمه میاشت په همدې موضوع باندې خبرولې تر څو زه دغه موضوع دوی سره فاینل کړم چې څنګه د دې لپاره موږ ځان ورکړو بېرته په پښتو کې نو ځینو کسانو ویل چې پولیس سوخته د نړۍ پای هغه ویل چې د پولیس سوخته د دنیا پای ځینو ویل چې په پولیس سوخته د ژوند پای نو ما بیا ځینو استادانو موافقه همدې وه او د دې لپاره دلایل هم همدا و چې هدف د کتاب دا نه ده چې مثلا په پولیسو نړۍ پای ته رسېږي یا دنیا پای ته رسېږي هدف او موخه د عنوان دا ده ژوند وروستی تمځای یا وروستی ځای چې هلته هر څه پناه کېږي د انسان حالات هر څه له منځه ځي هغه پولیسو سوخته ده نو دغه موضوعات اوسې د دې د عنوان یا سرلیک د ټاکلو په اړه ډېر زړه راښکونکي وو.
سانیکزای صاحب مخکې له دې نه چې د پولیس سوخته کتاب وژباړئ تاسو یا تاسو هغه وخت چې محصل وئ مخکې د محصلۍ له دورې څخه تاسو داسې تصور کړی وو چې زه به یو وخت کې داسې یو کتاب ژباړم بیا به د هېواد په سطحه دومره ډېر لوستونکي ولري تاسو د نشه یي موادو په اړه باندې څومره معلومات درلودل هغه وخت یا هم په ټولنیزه برخه کې تاسو داسې کوم فعالیت کړی وو؟
مننه. لومړی زه چې محصل وم یعنې ما خپل هغه تحصیلي دوره مخته وړله په دې وخت کې زینی مقاله لندی لی سیز ما پان دتون لپاره به ډیر خو پیغام درلوده یا هم د لوستونکو لپاره به معاصر تمامه در ادب مل پښتو دری نه پیا هم له پښتو نه کله وخت سي اړتیا به دری د ژباړلې نو کله مې چې دغه ژباړه د پوهنتون دوره کې ځینې لنډې لیکنې ژباړلې واقعا هم د پوهنتون د استادانو د څانګې له امیر له خوا چې زه په هغه وخت کې هڅول کېدم څو سیزې لا هم د خپل مسلک سره هڅولم تر څو د خپل مسلک کې لا کار وکړم او مینه پیدا شوه په دې برخه کې یعنی مندی پیدا شو چې واقعا که څوک یو برخه کې تحصیل کوي یا زده کړه کوي د خپل مسلک لپاره باید په خپل کاري یا هم هغه څه چې د یو انسان په توان کې وي د یو ځوان په توان کې وي حداقل یو لاسته راوړنه باید د خپل مسلک په ډګر کې ولري نو تر دې مخکې ما د نشه یي توکو په وړاندې یا هم نشه یي توکو په برخه کې مطالعه کړې وه داسې ځینې طبي مسایلو مقالې مې مطالعه کړې وې هغه عواملو لاملونه او د روږدیتوب هغه ستونزې چې مثلا کله چې یو څوک روږدی کېږي باید څه ډول درملنه وشي ځینې لاندې مقالې مې په سوشل میډیا خواله رسنیو کې مطالعه کړې وې بل دا چې په تیرو دوه کلونو یا یو نیم کال کې زه د عام روغتیا وزارت ته ولاړم هلته ما د پښتو مطالب پرونو د ژباړې ډېر برخې په کار پیل وکړ د هغه څه کله به موږ د عام روغتیا وزارت کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ لمانځله او په هغه وخت کې هم ځینې معلومات او عامه پوهاوی به از مسایل موږ ورسره مخامخ کېدلو چې تر ټولنې یا هم ټولنې تر وګړو ورسو نو دا هغه څه وو چې د دې اثر د ژباړې لپاره ما نور هم زهیله کړم او دغه مې پیدا کړه او تلوسه راته پیدا شوه تر څو په دغه برخه کې حداقل داسې یو کار داسې یو اثر د ټولنې په ګټه وي چې مثلا د ټولنې د عامه پوهاوي کچې په لوړولو کې د ټولنې د وګړو سره مرسته کوي تر څو زموږ هغه ځوانان چې د نشه یي توکو په اړه په ډېر کم او مسایلو پوهېږي لا زیات پوه شي
ډېره مننه ستانګزی صاحب دا چې زموږ نننۍ خپرونه ستاسو د ژباړل شوي اثر لپاره ځانګړل شوې نو که د ژباړل شوي اثر په اړه باندې یعنې د پولیسو خطه د دنیا پای په اړه خبرې وکړو د دغه کتاب اصلي منځپانګه څه ده په کومو برخو ویشل شوی دغه کتاب
د دې کتاب اصلي منځپانګه که چیرې راسو خبرې پرې وکړو د دې کتاب اصلي منځپانګه د یو لیکوال یا خبریال په ټولنه کې مطرح وو او واقعا د بیان د ازادۍ برخه کې تر خپل توان هڅه کوله او کار یې کوو د هغه د روږدیتوب هغه د حالات او د کړاو یو واقعي داستان یا کیسه راسپل شوې داسې د دې کتاب لیکوال خپله پخوا روږدی وو او کله چې له روږدیتوب نه دی د رغېدو خواته راغی کله روغ شو نو خپل او کلن تدریجي مرګ کیسه یې په حقیقي ډول پکې بیان کړی ده دا کتاب مثلا په څلورو الا پنځو برخو ویشل شوی ده چې په پیل کې مثلا پیلیزه کې دا راغلی دي چې دی څه ډول روږدی شو ابتدایي مل دی دویمه برخه یې چې دا هغه کوم کسان چې د روږدو سره په ټولنه کې مخامخ کېږي هغه روږدي کسان یې تشریح کړي مثلا په دې کې مثلا د روږدو مثلا غله یا ډلې تشریح کړي مثلا د ویجاړوونکو ټولګې ډلبندي په اساس یې دغه زیان رسوونکو ښکېل ټولایي مثلا غله ډلبندي کړي چې دغه روږدي کسان کوم کسان په کومو برخو کې نشه یي توکي ترلاسه کوي یعنې عایداتي سرچینه یې دوی څه شی ده له کوم ادرسه کوم طریقه کارو چارو دوی دا مواد ترلاسه کوي بله برخه یې دا وه چې مثلا د دنیا پای موضوع ده د دنیا پای په دې معنی چې دی هغه د ژوند وروستړاوې چې دی له ډېر درد او له ډېر سترو کړاوونو سره مخ شوی ده له ستونزو او ننګونو سره مخ شوی دا یې په کې راخیستې دي د تیارې بل مثلا تیارې بل اړخ کې هغه نورو ستونزو ننګونو سره سو هغه په کې راخستې دي. د کتاب دویمه برخه سیدا بیا هم د پیسې دریمه برخه راځي. له دوزخه راستنېدل دي. له دوزخه راستنېدل په دې معنا سیدا کله رغېدلی ده مثلا د درملنې لپاره البته څه وړل شوی ده له هند تر کابله پورې یا دې ځای پورې چې کله هند ته تللی دی درملنې لپاره او بېرته له هند افغانستان ته راغلی ده بیا د دې شا چانه ده پریښې تر څو دی بېرته ورغېږي یا خپل ژوند لومړني حالات ته راشي. څلورمه برخه البته دا ده چې نستو د ملګرو نظره ده چې د ده په اړه د ملګرو لیدلوری او نظر څه هغه پکې بیان شوي دي.
ډېره زیاته مننه سانیکزای صاحب د دغه کتاب ډېره مهمه برخه چې هغه د مافیایي کړیو یادونه تا وکړله. دا چې نستو نادری په دغه اثر کې د مافیایي کړیو یادونه کړې واقعا دا ډېر د افسوس ځای ده چې څنګه د یو هېواد د نستو نادری په شان فعال او تعلیم یافته کسان د دغه ډول کارونو مخ کړي او خپل ژوند یې پکې تباه کړي. ستاسو په نظر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره د دغه ډول مافیایي کړیو مخه نیول شوې؟
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې پخوا د دې پر ځای چې مبارزه وسي د پخواني نظام ځینې چارواکي او ځینې مسؤلین چې په امنیتي برخه کې په دندو کار یې کو هغه په دې کتاب کې مافیایي کړۍ بربنډې شوي دي ښکاره شوي دي چې دا د له کوم طریقه دوی دغه مواد ترلاسه کول او چا ورکول او څنګه پلورل کېدل او دغه عاید له کوم ځای ترلاسه کېده یعنی دا ټول مسایل راخیستل شوي دي. نو اوس وخت کې حاکم نظام لپاره دا پکار ده چې په دې برخه کې جدي واوسي یا نشه یي توکو په وړاندې مبارزې برخه کې کوټلي او جدي ګامونه پورته کړي د مافیایي کړیو مخنیوی وکړي. د مافیایي کړیو پېژندلو کې باید کسانو او هغه کسانو چې واقعا د ژوند له قوانونو سره مخ شوي دي له دوی نه مشورې واخلي چې موږ څنګه کولی شو چې دغه شومې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړو او څنګه کولی شو په ټولنه کې دغه شومه پدیده له منځه یوسو یا ناروغي له منځه یوسو.
ډېره مننه ستانګزای صاحب. ستاسو په نظر و دغه کتاب لوستونکو یا هم په ځانګړي ډول نوی نسل د کوم پیغامونه لري او د ټولنې لپاره به څومره ګټور تمام شي؟
دا کتاب په خپل نچوړ کې د ټولنې د ټولو وګړو لپاره البته ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې د روږدیتوب په اړه په هېڅ نه پوهېږي یعنی هدف دا چې معلومات نه لري چې کله مثلا یو روږدی یو ځوان چې کله روغ وي مثلا روږدیتوب ته مخه کوي د دل روږدیتوب سره یوازې دای له کړاو سره مخ کېږي دای له ستونزو سره مخ کېږي که نه کله چې یو څوک روږدی یو ځوان روغ ځوان نشه یي توکو ته مخ په دې ناروغۍ باندې مثلا اخته کېږي د هغه تر څنګ د هغه کورنۍ مور پلار وروڼه او خویندې هم له کړاو سره مخ وي او ټولنه په ټوله کې له دوی سره له ستونزو سره مخ وي ځکه د ټولنې هر وګړی د دوی په حالت باندې دردېږي دا حالت چې ویني هر څوک د مایوسۍ احساس کوي چې هر څوک د ټولنې مثلا هر کس روږدی شوی دی کورنۍ یو غاړی ده یو لوستی کس ده یا هم که نالوستی کس ده. نو که چیرې دغه کتاب ځوانان مطالعه کړي او د ټولنې تر نورو وګړو ورسوي مثلا هغوی چې مثلا لوستي نه دي تر هغوی ورسوي هغه مهم پیغامونه تر دوی ورسوي واقعا چې د ټولنې د عامه پوهاوي کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي او په راتلونکي کې د نشه یي توکو په وړاندې برخه کې دا یو لوی ګام دی تر څو موږ وکولی شو چې په ښه ډول د دې پدیدې د مخنیوي لپاره لاس په کار شو.
ډېره مننه ستانګزی صاحب. که د روږدو کسانو په اړه خبرې وکړو څنګه چې په دې هواد په داخل کې اوس هم زیات شمیر روږدي کسان وجود لري او په هغو زیات شمیر تعلیم یافته کسان دي حتی داسې کسان هم پکې لیدل کېږي چې هغوی د ماسټري او د لیسانس پورې زده کړې کړې وي. دغه ځوانان کله چې روغتون ته وړل کېږي وروسته له تداوي بیرته هم بیا په نشه یي توکو باندې روږدي کېږي. ستاسو په نظر به همدغه ځوانان چې کله یا په روغتون کې وي یا په کور کې وي دوی د تداوي لاندې وي که دغه اثر ستاسو ژباړل شوی اثر مطالعه کړي دوی د بشپړې روغتیا لپاره به څومره ګټور تمام شي؟
مننه. په دې برخه کې څو مسایل دي. یو دا چې مثلا د ټولنې زموږ ډیری کسان چې مطالعه کولای شي مثلا لوستي کسان دي هم لرګیتوب سره مخامخ شوي دي. زموږ په ټولنه کې ډیری لوستي کسان چې لیسانس ماستري تر کچې زده کړې لري روغ دي دي په دې ناروغۍ اخته دي. په پیل کې په خاص په کتاب کې یو موضوع ته اشاره شوې ده، د دوی په وړاندې باید د ټولنې د یو وګړي په توګه یا هم د یو ناروغ په صفت ورسره چلند په خوا به د دوی سره ډېر ناوړه چلند کېده، دوی به وهل او ډبول کېدل او په زور به کشکېدل، حتی په دوی به ډزې کېدلې، دوی به تهدیدول، د مرمۍ په واسطه هم تهدید شوي دي. نو اول خو چې کله مثلا یو روغ دی بیا یې روغتون ته بستر کوي، لومړی له ده سره د ناروغ په صفت یو چلند وشي، د ناروغ په شکل، د ناروغ په سترګو ورته وکتل شي. کله چې دی روغتون ته بیول کېږي او تر درملنې لاندې نیول کېږي، نو د ده ښه څارنه او ښه مراقبات یا درملنه په هغه صورت ښه تمامېدلی شي چې په هر حالت او په هر صورت کې له ده نه ښه څارنه یا مراقبات وکړي، تر څو په روغتون کې مثلا هغه کسان چې له دې باندې بیا هم له ده سره په ارتباط کې دي ورونه رسېږي، یا هم دی بیا دې ته ونه هڅوي چې بېرته په روغتون کې د نشې توکو ته مخه کړي. یو موضوع دا هم ده. بله موضوع دا ده چې په کله چې دی رغېږي یا هم بېرته خپل لومړني حالت ته راځي، په ټولنه کې یا هم په کورنۍ کې باید د کورنۍ د غړو لخوا تر جدي څارنې لاندې وي او پوره جدي مراقبات تر هغه وخته پورې وسي خپل مکمل هغه لومړني حالت ته د ژوند راشي. کله چې لومړني حالت ته د ژوند راغی، بیا د هغه اثار یا هغه هر څه چې په دې برخه کې مؤثر لیکل شوي دي ټولنې لپاره، په ځانګړې توګه د دغه اثر لوستل ورته ډېر ضرور دي، تر څو د کورنۍ هغه وګړي چې مثلا لوستي دي او دا چې روغ دی نالوسته وي، یعنې زده کړې نه وي، سوادونه لري، هغوی دې ورته ولولي، هغه مهم پیغامونه دي ورته ورسوي. که دا چې مثلا لوستی دی، پوهېږي، سواد لري، زده کړې کړي دي، نو ده ته دا کتاب ورکړي چې مطالعه یې کړي تر څو په دې ستونزو او کړاوونو باندې پوه شي.
ډېره زیاته مننه سانګزای صاحب. زما د وروستۍ پوښتنې په توګه، البته دا به زما وروستۍ پوښتنه وي، د ځینو اورېدونکو نظریات یا پوښتنې به هم وروسته راخلو. تاسو د یو ځوان په حیث باندې دغه د نشې موادو په برخه کې کوم اثر مو چې ژباړلی ده، دغه کار کافي بولئ او که غواړئ پاینده کې تصمیم لري چې نور کتابونه هم په دې برخه کې وژباړئ؟
مننه. د نشې توکو په وړاندې دې برخه کې هر هغه اثر چې لیکل کېږي که ژباړل کېږي، پرته له دې چې ټولنې د وګړو لپاره ارزښتمن تمام شي او پوهېږم چې ټولنې د وګړو لپاره ګټور ده، که هغه په دې برخه کې دی هوډ لرم البته ویژباړم او وی لیکم، ځکه چې دې سره هم د ټولنې لپاره خیر رسېږي، هم د مسلک او ژبې لپاره خدمت کېږي. نو دې لپاره پوره اراده لرم چې په راتلونکي کې هم په ورته په دې برخه کې کار او خدمت وشي.
ډېره زیاته مننه ستانګزای صاحب د خپرونې په دې برخه کې د ځینو هغو اورېدونکو پوښتنې او نظریات راخلو چې موږ سره په خپرونه کې شریک کړي دي. ښاغلی الیاس له کابل څخه پیغام پریښی، وایي چې ولې ورځ تر بلې د هېوادوالو مینه او علاقه له علم خصوصا له مطالعې سره کمیږي؟ نړۍ مننه ښاغلی الیاس ستاسو له پوښتنې څخه. ښاغلی ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر داسې څه ایراد شتون لري چې د هېوادوالو مینه له مطالعې یا هم له علم سره ورځ تر بلې په کمېدو ده؟
مننه، ډېره ښه پوښتنه یې کړې دوست. که چېرې زه د دې پوښتنې په ځواب کې ده ته دوی هم ملامت نه دي او تر ډېره بریده زه ځوانان هم ملامت ځکه نه ګڼم چې دوی تقریبا مخکې له تحول راتګ څخه، یعنی یو نیم کال وړاندې چې کله کورونا وبا افغانستان ته راغله، زموږ ډېری ځوانان له پوهنتونونه له زده کړو نه پاتې شول، یعنی زده کړې یا هم درسونه ټکنی شول، کورونایي ماحول او قرنټین شو، پوهنتونونه رخصت، مطالعه له ماحول او اکاډمیک ماحول نه ځوانان وروڼه او خویندې ټول لرې شول. یو علت دا هم و او بل علت چې په افغانستان کې ډېر لوی تحول راغی، په افغانستان کې داسې یو تحول راغی چې هېچا یې تصور نه شو کولی چې داسې یو څه به کېږي. نو دا واقعا د انسان په ذهن او روان باندې ډېر تاثیر کوي. خو بیا چې داسې یو تحول چې د ټول د وګړو او ځوانانو په ګټه وي او په هغه کې هر څه خوندي وي، دا تر هر څه مهم ده. نو د ورور لپاره هیله دا ده چې دوی دې خپل هیلې البته له لاسه نه ورکوي، هر څومره لویږي او مثلا وایي سې نسم کولای، دوی دې بیا پاتېږي او ودي وایي سې کولای سم.
نسیمه افغان له کونړ ولایت څخه پیغام را لېږلی، وایي د مطالعې په برخه کې مې تر پخوا حوصله کمه شوې او ورځ تر بلې له مطالعې څخه وروسته پاتېږي. زه څنګه کولی شم چې د پخوا په شان مطالعې سره ځان عادت کړم؟ اغلی افغان، له تاسو نړۍ مننه. سانیکزای صاحب، څنګه کولی شو چې له مطالعې سره ځان عادت کړو؟
دې خور ته هم زما هغه مخکنۍ خبره که چیرې واوري او په دې موضوع باندې عمل وشي ډېره ښه ده، خو یو څه سیده د مطالعې برخه کې اوس وخت کې باید هغه څه مطالعه سي چې انسان ته د پرمختګ لپاره مثلا د پاتېدلو لپاره د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي وربښي. هغه څه چې مثلا داسې تراژیدي وي ډېر مثلا ګواښونکي وي ذهنن دوی ناراموي، دا توصیه کوو چې مطالعې په برخه کې هغه څه چې د دوی لپاره ښه واقع کېدلی شي دوی ښه برداشت تېر کولی شي، ځان ورسره ناراحت نه احساسوي، هغه دې مطالعه کړي او د مطالعې لپاره ځانګړی وخت وټاکي او کوم وخت ښه مطالعه یا ښه عکس کولی شي هغه وخت دوی لپاره غوره کړي. او که چیرې مثلا ننګرهار یا هم کونړ کې ټوته لاسرسی لري په اوس وخت کې سوخته دنیا پای کتاب اثر دی یو ځل ولولي، واقعا دا هم ډېر یو ارزښتمن اثر ده د ټولنې د وګړو لپاره او تر دې اثر څخه به ډېر څه ترلاسه کړي.
ډېره مننه. دا چې د خپرونې وخت کم ده او نشو کولی د ټولو اورېدونکو پوښتنې او نظریات راواخلو، ستانکزای صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه، همایون نظري وایي چې نستو نادري پولیس سوخته آخر دنیا کتاب ما لوستلی، خو دا چې نادري د دې کار په انجام پوهېده، یعنې هغه یو تعلیم یافته شخص او له معتبرو رسنیو سره هم پاتې شوی و او د نشه یي توکو په ضرر هم پوه و، خو ولې بیا هم د نشه یي توکو ته مخه کړله؟ ډېره زیاته مننه ښاغلی نظري صاحب. ستانکزای صاحب، د خپرونې وخت کم ده، ستاسو جواب په لنډو ټکو کې غواړم.
مننه مننه نظري صاحب نه، مننه چې ډېره ښه پوښتنه یې مطرح کړې ده. د دې موضوع په اړه که چیرې دا کتاب ډېر ښه دقیق او ژور مطالعه سي، نادري صاحب په خپلو ټولو تېروتنو چې دی ورسره مخ سوی ده په ډېر ښکاره توګه اعتراف یې کړی ده چې دغه دغه ستونزو سره زه مخ سوی یم. نو که انسان څومره لوستی هم وي، کله چې محیط پرې راتنګ شو یا هم هغه کوم محیط کې سدای ژوند کوي، هغه ملګری ښه ملګری نه اوسي یا هم کوم همکاران چې د سره کار کوي دای ښې خوا ته سوق نه کوي یا ونه هڅوي، نو دا هغه څه دي چې څومره لوستی انسان هم وي نو دې کړاو سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه. ځوان لیکوال او ژباړن ښاغلی محمد عمر ستانکزای، له تاسو نه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی ستانکزای صاحب، که په آخره کې هیوادوالو ته څه پیغام لري نو مهرباني.
نړۍ مننه راشد صاحب چې موږ ته مو بلنه راکړله، الله مو ژوندی لره. د ټولنې د ځوانانو لپاره ټولو هیوادوالو لپاره مې پیغام او هیلې چې که په هیواد کې دي اوس وخت کې د هیواد لپاره کار په هیواد کې دي پاتې شي، هغه څه چې په ټولنه کې دوی نه تمه کېږي او کولی شي په خپله برخه کې ټولنې په هره برخه کې چې دوی کولی شي خدمت وکړي خپل ونډه او رول ولوبوي، نو یوازنۍ هیله مې له ځوانان هیوادوال همدا ده چې خپل هیواد کې پاتې شي او هیوادوالو ته خدمت وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وا د دې اونۍ د ځوانې ټولنې غږ رادیو خپرونه چې د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې نشراتي ټیم لوري اماده او د راهب رشم آنلاین راډیو څخه مو واورېدله. تر بلې خپرونې چې زه وحید الله راشد او زما درنه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، په لویه الله مو سپارم.